BOA1, the hits.
Da Washington Day. Taso de Amerika gag aşna radyo.
السلام علیکم درنوریدونکو په دې هله چې روغ جوړ به سنن رانه یوسف زیدر د سهارنۍ خبری خبرونه سره هر کله وایم درنوریدونکو زمونږه په سهارنۍ نننې خبری خبرونه کې به تاسو د امریکا د انتخاباتو په اړه باندې مهم خبرونه او رپورټونه واوري درنوریدونکو په موګړې د خبرونه په سر کې د دې وخت مهم خبرونه
دا متحده ایالاتو د جمهوریت ریاست لپاره د دیموکرات ګوند کاندید جو بایدن د نومبر د 3 یعنی د لړم د 13 انتخابات ګټلې دي. امریکا غاګ ای پی رويټرز او نورو نړیوالو خبري سرچینو د شنبه په ورځ ناوخته ریپورت ورکړی چې د خاغلی بایدن د بری له اعلان نه لږ وروسته د جمهوریت ګوند کاندید او برحال جمهوریت ډانلډ ټرمپ د نتیجې له قبلولو نه انکار وکړ. په داسې حال کې چې د بایدن طرفدارانو د هغه د بری د اعلان نه وروسته له ډېرې خوشحالۍ او خوښۍ نه د واشنگټن ډي سي په شمول د متحده ایالاتو په ځینو غټو ښارونو کې غونډې جوړې کړې. د ښاغلي ټرمپ د انتخاباتي مبارزې ټیم ویلې دي چې دوی به د پنسلوانیا د ایالت په شمول په ځینو ایالتونو کې د رایې د شمیرلو په وخت د ټګۍ او برګۍ په خلاف محکمو ته رجوع وکړي او په دې اړه به د تحقیقاتو غوښتنه وکړي. خو تر دې دمله د ښاغلي ټرمپ د طرفدارانو لخوا د احتجاجي غونډو په اړه ریپورټونه نه دي ورکړل شوي. په انتخاباتو کې د ښاغلي ټرمپ له ماتې او د دیموکرات ګوند د کاندید د بری نه وروسته یو مهمه موضوع چې بل کال به د متحده ایالاتو نوی جمهور رئیس ورسره د خارجي پالیسۍ په برخه کې مخامخي د افغانستان موضوع ده. د ټرمپ ادارې سکال په دوحه کې له طالبانو سره د اوږدو مذاکراتو په تعقیب د سولې توافقنامه لاسلیک کړې وه. د دغې موافقې له مخې په دوحه کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني تفاهم مذاکرات هم پیل شو، خو د تقریبا څه کم 3 میاشتو له تېرېدو وروسته نتیجه تر دې دمه پورې نه ده معلومه. متحده ایالاتو له طالبانو سره له افغانستان نه د خپل عسکرو د ایستلو ژمنه کړې. 2021 میلادي کال د مئی تر پای پورې خپل عسکر له افغانستان نه وباسي او طالبانو دا ژمنه کړې د القاعدې او داعش په شمول تندرو وسلوالو ډلو ته اجازه نه ورکوي چې پر امریکا او د امریکا په انډیوالانو باندې د حملو لپاره د افغانستان له خاورې نه استفاده وکړي. متحده ایالات دا وخت په افغانستان کې 3.5 زره عسکر لري او د جمهور رئیس اشرف غنی له حکومت سره هم د امریکا د دوامدارو نظامی او مالی مرستو ژمنه کړې. د افغانستان د سیاسي چارو څارونکي په دې باور دي په داسې حال کې چې آیا ښاغلی بایدن به د طالبانو په مقابل کې د ټرمپ د ادارې موجوده پالیسي جاری ساتي او که نوې پالیسي به غوره کوي. په خپل ښاغلی بایدن د انتخاباتي مبارزې په دوران کې صرف دومره ویلو چې د افغانستان د جنگ د ختمولو او د عسکرو د راوستلو ملاتړ کوي، خو تر ټولو د مخه باید په هغه هیواد کې د تل لپاره د ټیریزم د ختمولو چارسازی وشي. په واشنگټن کې د امریکا هغه خبریال کین بریډ مروای جو بایدن چې تقریبا تیرې نیمې پیړۍ راهیسې د واشنگټن په سیاسي حلقو کې فعالو د 2021 میلادي کال د جنوري په 3 به د متحده ایالاتو د نوي جمهور رئیس په صفت د وفاداری لوړه کوي. واویا کلن بایدن د عمر په حساب د امریکا په تاریخ کې تر ټولو زوړ مشري. هغه شپږ دېرش کاله د متحده ایالاتو د سنا په مجلس کې او 8 کاله د جمهور رئیس بارک اوباما په اداره کې د جمهور رئیس د مرستیال په صفت وظیفه سرته رسولې. که څه هم چې د انتخاباتو وروستۍ نتیجه لا تر اوسه پورې رسمن د انتخاباتو د کمیسیون لخوا نه ده اعلان شوې، نوموړي د خپل بری نه وروسته د ټویټر په پاڼه باندې ولیکل: د امریکا ولسا، زه په دې فخر کوم او ویاړم چې زموږ د ستر هیواد د رهبرۍ لپاره غوره کړم. زه به د ټولو امریکایانو جمهور رئیس یم. فرق نه کوي که ماته مو رای اچولي او که نه، زه به هغه اعتماد او باور ژوندی ساتم چې تاسو پر ما کړی. ښاغلی بایدن د الیکټرل کالج د 503 مجموعي وټونو له جملې نه 270 وټونه ګټلې دي. په 13 لسیزو کې ښاغلی ټرمپ د متحده ایالاتو دریم جمهور رئیس دی چې د خپلې لومړۍ 4 کلنې دورې په پای کې د جمهوري ریاست د دویمې دورې په انتخاباتو کې بری په برخه نه شو او ناکامیږي. د امریکا غا خبریال وای په داسې حال کې چې په ځینو ایالتونو کې د رای او شمیرل اوس هم دوام لري او ممکن چې د ځینو ایالتونو د نتیجو دعوی محکمو ته ورسیږي. د ښاغلي بایدن د بری اعلان په یو شمیر کلیدي ایالتونو کې د میلیونونو هغو رایو د شمیرلو وروسته وشو چې د پوستې په وسیله باندې لیږل شوي. زیاتره امریکایانو سکهال د کورونا د کورنوس په وبای ویروس باندې دخته کېدو لوري د پوسټل لارې خپل رائے لګلې وي. کاغلی بایدن با د جنوري په 28مه اتاویا کلنی، هغه په 1988 او 2008 میلادي کال کې هم د ځل مخکې د جمهوریت ریاست مقام ته رسیدو لپاره خپل ځان کاندید کړو خو بری په برخه نشو. په عین وخت کې د کالیفورنیا د ایالت سناتور میرمن کمالا هریس چې د جمهوریت ریاست د مقام زمرستیالې په توګه د بایدن انتخاباتي ملګری وه، د 244 کلونو په دوران کې به لومړۍ میرمنې چې د متحده ایالاتو د جمهوریت ریاست د مرستیالې په توګه انتخابیږي. د دې نه مخکې د امریکا په ټول تاریخ کې یوه ښځه هم نه جمهور رئیس وه او نه د جمهور رئیس مرستیاله وه. د کمالا هریس پلار د جمیکاو او مور یې هندۍ وه او لومړی آسیایی الاصله میرمن ده چې د امریکا په ملي سیاست کې په لوړه کچه خپل ځان مطرح کړ. کاغلی بایدن ژمنه کړې چې متحده ایالات به بیرته د نړۍ د اقلیم د بدلون د تړون په شمول په هغو نړیوالو معاهدو تړونونو کې شامل کړي چې د جمهور رئیس ټرمپ د حکومت په دور کې د امریکا فرست یا د بل هر چا د مخه امریکا خارجي پالیسۍ په وجه ورنه وتلي وو. د یادونې وړ ده چې په متحده ایالاتو کې غیر مستقیمه دیموکراسي رایج ده. جمهور رئیس د ولسی رایو په حساب نه ټاکل کیږي. د واشنگتن ڈی سی او 500 ایالتونو د مجموعي نفوس په تناسب د ټاکل شوو اساسو یا الیکټرل کالج د غړو لخوا انتخابيږي. ښاغلی بایدن د واشنگتن په وخت په محلي وخت پاتو بجو باندې امریکایانو ته وینا کوي. که څه هم چې د افغانستان لوړ پوړو دولتي چارواکو د متحده ایالاتو په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن د بری د اعلان وروسته رسمن څه نه دی ویلي. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل د ټویټر په پاڼه لیکلي، په داسې حال کې چې ډونالډ ټرمپ د تللو په حال کې دی، د هغه د غلطو پالیسیو ناوړه اثر به په افغانانو باندې د تل لپاره دوام وکړي. رحمت الله نبیل لیکلي چې د افغانستان لپاره د ښاغلي ټرمپ د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ناسم طرز العمل او غلط مدیریت په افغانستان کې د نیمه دیموکراتیک دیموکراسۍ سولې او جنگ لپاره د ناسور په زخم بدل شوی چې د اوږدې مودې لپاره به د افغانستان د ولس احساسات او روحیه شکنجه کوي. په عین وخت کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم په خپل یو پیغام کې چې د ټویټر له لارې خبر کړی دی، د متحده ایالاتو منتخب جمهور رئیس جو بایدن ته مبارکي ورکړي او ویل دي چې موږ به له متحده ایالاتو سره په افغانستان او سیمه کې د سولې لپاره ګډ کار کوو. د ناټو سرمنشي انز سټولتنبرګ هم د ښاغلي بایدن او د جمهور ریاست د مرستیالې میرمن کمالا هریس په نوم مبارکي پیغام لیږلی دی. له بلې خوا د اروپایي اتحاد کمشنر میرمن اورسلا اون دیر لین په خپل هغه پیغام کې چې د ټویټر له لارې د ښاغلي بایدن په نوم استولې دی ویلې دي چې اروپایي اتحاد او متحده ایالات دوستان او ګډ انډیوالان دي او په راتلونکي وخت کې به دواړه یو ځای سره کار کوي. د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن ناوړی. په داسې حال کې چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې نامنی زیاته شوې او د هلمند، قندهار او روزګان په شمول په څو ولایتونو کې د طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ خونړیو جګړو زور منځلی دی، په کابل کې زموږ خبریال وایي چې په دې وروستیو شپو ورځو کې د کابل په شمول په ولایتي مرکزونو او اطرافو کې د هدفي او قصدي وژلو پېښې هم زیات شوې دي. د جمهور رئیس اشرف غنی مطبوعاتي وین صدیق صدیقی د تشدد د پیښو د زیاتېدو او هدفي وژنو پړه د پاکستاني مدرسو په غاړه اچولې او وایي تر څو چې د پاکستان دینی مدارس خلاصي په افغانستان کې به نه جنگ کم شي او نه به د تشدد او وژلو کچه راولویږي. صدیقی د سولې په مذاکراتو کې د پاکستان د رول او نیت په اړه شک وښود او ویل چې دغه هیواد د چارواکو د بار بار ژمنو باوجود په دې اړه هیڅ قسم عملي اقدامات نه دي کړي. زمون خبریال د حکومتي چارواکو له قوله وایي له طالبانو سره په جګړو کې د حکومتي ځواکونو تلفاتو کچه هم لوړه شوې. په کابل کې د سیګار په یو تازه ریپورت کې ویل شوی دي چې طالبانو له خوا پر حکومتي ځواکونو باندې د حملو په وجه د تشدد او مرجوب له کچه 50% کې لوړه شوې. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالي کمشنری یا یونیسیار وای چې سکهال په افغانستان او پاکستان کې د کورونا د کوینس اوبای ویروس خپرېدو له امله له پاکستان نه افغانستان ته د افغان مهاجرینو د سندو لړۍ سوکا شوه. سکهال صرف زر کسان د پنجاب صوبې د منډرال کم نه بیرته افغانستان ته ستانه شوې دي. نړیوال وجهي صندوق یا IMF وای چې افغانستان ته 300 میلیونه ډالر کریډټ ورکړي. ترڅو د کورونا د کوینونس اوبا د خپرېدو له امله دغه هیواد کمزور اقتصاد په پښو ودرېږي. آی ایم ایف د جمعې په ورځ په یوې بیانیه کې ویلي دي چې دغه پیسې به په افغانستان کې په اقتصادي ریفورمونو او اصلاحاتو باندې ولګېږي. دا واشنگتن دی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان پخوانی صدر اعظم نواز شریف چې دا وخت په لندن کې د خپل خوښې په جلاوطنۍ کې اوسیږي د حکومت او پوځ پر ضد په بغاوت باندې تورن کړی دی. عمران خان د جمعې پر ورځ په سوات کې یوې ولسی غونډې ته په خپله وینا کې ویل نواز شریف کوښښ کوي چې پوځ په سیاسي چارو کې په مداخلو تورن کړي. له دې نه مخکې نواز شریف په یوه مطبوعاتي بیان کې غوښتنه کړې وه چې د پوځ اوسنی لوی رئیس جنرال باجوا او د پاکستان د پوځ د نظامي استخباراتو د ادارې یا ایس آی موجوده مشر پر ځای باید نوي قمندانان مقرر شي. په عین وخت کې د پاکستان د پیپلز ګوند مشر بلاول زرداری هم په یو تلویزیونی مرکه کې په غیر مستقیمه توګه د نواز شریف د غوښتنې ملاتړ کړی دی او ویل چې د هغه لخوا د پوځیانو د نومونو ذکر کول یو وجه لري. عمران خان په خپله وینا کې کوشش وکړ چې د مخالفانو د دیموکراتیک تحریک ته پاکستان د پوځي استبلیشمنت په خلاف د نواز شریف او د هغه د انډیوالانو د یو سازش رنګ ورکړي. په داسې حال کې چې د ایتوپیا یا حبشې د تیګری په لرې پراته بلتون غوښتونکي ولایت کې پر یاغیانو باندې د ایتوپیا د هوایي قواو بریدونه روان دي. د رویټرز خبري اژانس پرون د شنبه په ورځ ناوخته له اديس ابابا نه ریپورت ورکړ چې د ایتوپیا صدر اعظم ابي احمد د جمعې په ورځ ناوخته اعلان وکړ چې په دغه ولایت کې بعد د بلتون غوښتونکو یاغیانو په خلاف نورې هوایي حمله هم سرته ورسیږي. یاغیانو د جمعې په ورځ د ایتوپیا د فدرالي حکومت د پوځ څو نظامي قرارګاه او سلاکوټونه قبضه کړل. ابي احمد د دغه شمالي ولایت پر اوسیدونکو باندې غږ کړی چې د یاغیانو په خلاف د بمبارۍ په وخت له نظامي اډونه لرې اوسیږي. په دغه سیمه کې له تیرو څو ورځو نه د ټیګري د وسلوالو یاغیانو او د حکومتي ځواکونو ترمنځ خونړۍ جګړې روانې وي او په ایتوپیا کې د کورنۍ جنګ د رامنځته کېدو خطر زیات شوی. د ټیګری یاغیان چې یو وخت د خاغلی ابي سره ائتلاف جوړ کړ ورسته له هغه د حکومت په خلاف راپاسېدل چې د خاغلی ابي په امر فدرالي ځواکونو د هغه په مرکزونو باندې حمله پیل کړې. خاغلی ابي تیر کال د نومبر د سولې جایزه ګټلې و. لبل خو د ایتوپیا پارلمان د خاغلی ابي په سپارښتنه د ټیګری سیمه ییز حکومت چې تیر کال په سپتمبر کې انتخابات ګټلي وړاند کړي او پر ځای یو نوی موقتی حکومت اعلان کړی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
خبرونه مو اوریدل. په مخکې د خبرونې لومړی رپورت ته د امریکا رسنیو اعلان کړی دی چې د امریکا د 2020 کال د ولسمشرۍ ټاکنې د دیموکرات ګوند کاندید جو بایدن د وی اوګدي سخت مبارزه وروسته وګټلې. په مخکې دی رپورت ته چې زه یعنی نظرانه یوسف زید درته لولم. دیموکرات جو بایدن د ولسمشرۍ په دغه ټاکنو کې 203 او یا انتخاباتي رائے ترلاسه کړې او په دې توګه د ټاکنو ګټونکي شو. په وروستي او درې ورځو کې د سلورو ایالتونو رایو چې شمیرنه لا بشپړه شوې نه وه د ښاغلي بایدن په بریا کې غټ رول لري. دغه ایالتونو د ډلې یو هم د پنسلوینیا ایالتو چې شل انتخاباتي رای لري او ډېر مهم ګڼل کېدو. د دغه ایالت په ګټلو سره د بایدن ټولې رای 203 او یو ته ورسېدلې او په دې توګه د ټاکنو د ګټلو لپاره د ټاکل شوو رایو د شمیر یعنی 200 نه واغوښتلې. دا په تاسې حال کې دا چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ دیموکراتان په ټاکنو کې په درغلیو تورن کړی دي او ویلي دي چې که چېرته قانوني رای وشمیرل شي نو دی به ګټون کوي. خو د ولسمشر ټرمپ د خپلو دغو ادعاګانو ثابتولو لپاره کوم ثبوت نه دی وړاندې کړی. ښاغلی بایدن د خپلې بریا په اړه د رپورټونو خپرېدو وروسته د یوې اعلامیا په خپلولو سره ویلي دي چې د ګڼو ستونزو برسیر امریکایانو رای ورکړي او دای ثابته کړه چې دیموکراسي د امریکا په زړه کې ځای لري. ښاغلی بایدن په دغه اعلامیه کې لیکلي چې اوس باید د کرکې او نفرت ډکې خبرې یو خواته شي او د یو ملت په توګه د یو بل په خوا کې ودرېږو. جو بایدن د 2008 نه تر 2016 کال پورې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما مرستیالو او تر هغه مخکې سلور د ښکاله دغه هیواد د سناغړی پاتې شوی دی. د جو بایدن مرستیاله میرمن کاملا هریس 55 کلنه ده او لومړی تور پوستې میرمن ده چې د امریکا د ولسمشر د مرستیالې په توګه ټاکل کیږي. میرمن هریس د کالیفورنیا په اوکلند کې زیږیدلې ده. لاری د جمیکا ده او موري د هندوستان ده. ښاغلی بایډن د انتخاباتي رایو برسیره عمومي رای هم ګټلې دي. بایډن ته په دغه ټاکنو کې د ولسمشر ټرمپ په پرتله شاوخوا 4 میلیون ډیرو امریکایانو رای ورکړې ده.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
کډرمنو اوریدونکو اوس پام وکړئ زموږ یوې مرکې ته چې په نیویارک کې د خبريال جهانگیر خټک سره کړی ده. د هغه نمو د پښتې دي چې د امریکا د رسنیو دغه اعلان چې جو بایدن انتخابات ګټلې دي څومره حتمی دي او دغه وروسته به څه چیلنجونه وي. پام وکړئ د مرکې ته.
وري دا وخت چې څومره خبرونه تاسو د دې ذکر وکړلو نو هغه څه ته کوي چې جو بایدن دا ټاکنې ګټلې دي او هغه چې کوم بنیاد باندې دا خبر ورکړي هغه پنسلوانیا ده. پنسلوانیا چونکه جو بایدن اوله ځنه لکه ډېر کم ووټونو ته پکارو هغه سره 253 د الیکټرز ووټونه وو د الیکټورل کالج کم هغه ته 200 پکارو نو هغه ته بنیادی توګه باندې 19 ووټونه نور پکارو او دا پنسلوانیا الیکټورل چې کم ووټس دي هغه شل دي. لہذا کا جو بائیڈن پوارے کے دا ویل کے دل کا دا پینسلوینیا او گٹلا نو دا ٹاکنے گٹلی او بیا نن سہارا پورے حال تک یہ قانون دا دے چھ کفرس کیا دو کاندیدانو ترمین دا چھ کم دا ووٹونو فرق دے آگا کا اشاریہ 15% نا کم بھی نو بیا حال تک یہ خپل دا خپل دوبارہ دا ووٹونو شمیرہ شروع شد نو زکا د دې اعلان نکیدل ولې چې تر اوسه پورې جو بایدن مخته خو چې کم اشاره وا هغه 0.5% کم وا اوس کار دي ځکه چې کم خبرونه را روان دي هغه دادی چې چونکه جو بایدن ته نور ووټونه هم هغه ته را روان دي نو پروجیکشن یا اندازې هم دک لګی چې دا عیادت ګټلې دي دک چې په کم طریقه را روان دي او تو کم ځای هغه رسیدلې نو هغه اوس د ګټې خپل دي تر رسیدلې دي او کار دي چې هغه ته هغه حمایت به د شلو الیکٹرز بلوشی الیکٹورل کالج د پاره او د سره بغا سره 200 او خپل 3 اویا ووټونه بشي او چې کوم هغه د پاره کافی دي.
د دې انتخاباتو د ګټلو اعلان بیا څوک کوي او کله پوری بوشي؟
کوري د انتخاباتو اعلان لکه د امریکای چې کوم د ټاکنو نظام دی نو دا ډیر زیات آزاد دی. مثلا هر ایالت کې د خپل چې کوم د واکمن دی هغه خپل قانون جوړي خپل فیصله کوي خپل هغه د پاره چکم طریقہ کار جوڑی ہوگا درلان دے حال تک باقاعدہ ووٹوں کی گی اور بیا اگش میرے دا پارا مگر ادھر کا شانتی گئی اور بیا اگے نہ پس چکل حال تک یو عیالت کی ووٹ مکمل سی بیا دا ہاگا عیالت سیکٹری آف سٹیٹ یا سوک بل سوک واکمن دکا جہار عیالت کے مختلف طریقہ کار بھی آگئی بیا گا باقاعدہ دا اگا سرٹیفیکیشن ہو کی اور اعلان ہو کی چتل تک یہ فلانی کاندید یا یو کاندید چاہ چاہ پہا کے فیصلہ راغلی اگر گٹل دا او بیا اگر نہ پاس اگا اعلان ہوشی او دے سر بیا اگا ایالت چ کم دے اگا ہاگا ایالتوں کو سب کو شامل چ کم دے انتخاب مکمل شوی دی چونکہ فیصلہ پا پاپولر ووٹ یعنی عام وگڑو ووٹ بنے کی بلکہ الیکٹورل ووٹ بنے کی لہذا ہر ایالت چ کم الیکٹورل ووٹ دے اگا بنیاد باندھے بیا اگا ٹول چکم نشریاتی اداری دی اگر یہ ٹولے اگر جمع کئی اور دے سرا انتخابی نقشہ تا سو پمک کی وی اور چکم دا انتخاب و انتخابات و چکم نتیجہ دا اگر مخی ترازی خو دا مکمل نے وی مکملی کی دا حالا چکل دا یو دا تاکنو نپاس دا چکم نتائج دی اگر اگر لیشی یعنی وہ اگر لیشی اگر نپاس بیا اور دا ہم واضح حشی چکم کاندید تا سمر الیکٹرز ملاو دی پا الیکٹورل کالج کی اسمبر ووٹو نہ ملاو دی پا الیکٹورل کالج کے تکا چاہتا 200 الیکٹر لگا 200 ووٹو نہ پتا دی تو بیا داگا الیکٹرز 300 آتا دیر شے مکمل شمی رہ دا آگئی بیا خپل و خپل و ایالتونو کی چکم اسمبلی دی حال تا جمع شی اور حال تا کی دا خلق و آگا ایالت خلق و چکم فیصلہ کڑی وی آگا مطابق آگا ووٹو نہ آگا کاندید تور کی رو دے پا ذریعہ باقاعدہ چکم نو صدر بھی آگا وہ ٹاکلی شی بیا آگے نہ پس پر جنوری میں امریکی چکم ہاؤس آف ریپرزینٹیوز دے یا ایوان زیری دے یا دا استاذ جرگا یا دا ولسی جرگا بوتو ہوئی اگر تکی آگئی بھی آگا بادے آخر کے لکا منظوری ورکی جدا بلکل ٹھیک تھی سرٹیفیکیشن ہو کی اور بیا شلم جنوری بادے صدر چکم دے آگا دخپلے ہو دے حلف والی
منن استاس دا وقت نخٹک سیب
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا پخوانی مرستیال جمهور رئیس جو بایدن چې نږدې نیمه پیړۍ د امریکا په سیاست کې مهم رول لوبولې ده، اوس د امریکا د جمهور رئیس په توګه وټاکل شو. په دې رپورت کې یو د هغه ژوند ته یو نظر کتنه کړې ده، زموږ همکارا شافی سرداری درته لولي.
کله چې جو بایدن لس کلن و، کورنۍ یې د شکار موندلو په نیت د دلویر ایالت د کلیمان ښار ته کډه وکړه. هغه ځای چې اوس یې ښاغلی بایدن خپل کور ګڼي. ښاغلی بایدن د دلویر پوهنتون د تاریخ او سیاسي علومو له څانګې فارغ سوی او د حقوقو په څانګه کې د لوړو زده کړو لپاره د نیویارک په ایالت کې د سرکیوز پوهنتون ته تللی دی. هغه په 1968 کال کې د نلینا هانټر بایدن سره واده وکړ او د هغوی د واده ثمره درې اولادونه دي، چې دریم جوزف آر بایدن، رابرت هنټر او نوامی کریستینا نومیږي. نلینا هانټر په 1902 کال کې د خپلې لور نوامی سره یو ځای په یوې ترافیکي پیښه کې مړه شوې وه. ښاغلی بایدن په 1908 کال کې دوهم ځل واده د جیل بایدن سره وکړ او د دوی د واده ثمره د هغو لور اشلی ده. جو بایدن خپل کاري ژوند د ویلمکټن ښار په یو شرکت کې له وکالت څخه پیل کړ او په عین وخت کې له وخت وروسته د عامه مدافع وکیل په توګه هم کار کاوه. هغه لومړی ځل د نیوکاسل په سیمه کې په سیمه ییزه شورا کې د غړیتوب لپاره خپله انتخاباتي مبارزه پیل کړه چې د 2000 رایو په توپیر بریالی شو. ښاغلی بایدن په 1902 کال کې ځان د امریکا د سنا جرګې ته کاندید کړ. هغه په 90 کلنۍ کې یو د ځوانو کسانو څخه و چې د امریکا د متحده ایالاتو د سنا غړیتوب ته وټاکل سو. ښاغلی بایدن د سناتورانو د یو هیئت په مشرۍ په مسکو کې د کرملین له مقاماتو سره د ستراتیژیکو وسلو د محدودولو د مذاکراتو د تصویبولو مشرۍ وکړه. دا د اټومي وسلو د کنټرول او د امریکایانو د امنیت د ساتلو لپاره د ستراتیژیکو امنیتي مذاکراتو د یوې اټومي تسلیحاتي سیالۍ د مخنیوي او د نړیوالو معیارونو د رامنځته کولو په برخه کې د هغه د څو لسیزو مشرتابه پیل و. جو بایدن د 1903 څخه تر 2009 پورې د متحده ایالاتو په سنا کې خدمت وکړ. هغه شپږ ځلې د سناتور په توګه وټاکل سو. ښاغلی بایدن د 2009 کال د جنوري په 15مه 15 ورځې د مخه تر دې چې د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس باراک اوباما د مرستیال په توګه دنده پیل کړې د سنا مجلس څخه استعفا وکړه. بایدن د امریکا د متحده ایالاتو د سنا د قضایي کمیټې د غړو له ډلې څخه و او د 1908 څخه تر 1915 پورې د دې کمیټې د رئیس په توګه کار کاوه. هغه د 1909 څخه تر 2010 پورې د جمهور رئیس باراک اوباما د مرستیال په توګه دنده ترسره کړه. ښاغلی بایدن درې ځلې په 1908، 2008 او 2020 کال کې ځان د امریکا جمهوري ریاست ته کاندید کړی هم و.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده وی او ای پښتو.
ملګری ملتونه وایي چې ځینې ملکونه د کات د خطر سره مخ دي. زامن محمد ته د لیزا شلاین دغه رپورت در اوروي.
د ملګرو ملتونو د خوراکي موادو ادارو خبرداري ورکړې ده چې کووید 19 جنگونو او د بشري مرستو نه موجودیت په درسته نړۍ کې د لوګي سطح زیاتوي او یو شمېر هیوادونه د لوګي په پان ودرولې دي. د خوراک نړیوال سازمان رپورت ورکړی ده چې باندې 3 میلیونه خلک په ټوله نړۍ کې لا د پخوانه د خوړو لکه مخ نه کړاو غالي. دغه سازمان خبرداري ورکوي توقع ده بیل عاجل اقدام نه به چې د نړیوالې جدي لوګې سره مبارزه ونشي په دغه شمیر به 121 میلیونه کسان نور ور اضافه شي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرهن سازمان او د نړیوال خوراکي پروګرام سازمان په نوي ارزیابۍ کې 40 هیوادونه په ګوته کړي دي چې د خوړو د جدي نمسؤنیت سره لاس او ګریوان دي. دغه رپورت خبرداري ورکوي چې څلور هیوادونه بورکینا فاسو په لویدیز افریقا کې د ساحل سیمه د نایجیریا شمال ختیځ سیمه او جنوبي سودان د جدي لوګي سره مخامخ دي. که شرایط پکې مخ په خرابېدو دوام وکړي ډېر زر به د لوګي کندې ته ولوږي. د اف ا او د خوړو د ستونزو لوړ رتبه څارونکی لوکا روسو وای داسې شواهد نشته چې ګنې په دغو هیوادونو کې اوس لوګا ده. په خاصه توګه تاسو اوس د قاطع اعلان وکړه دا په دې لحاظ ډېر ناوخته ده چې اقدام وشي. موږ په تیر وخت کې د سومالی سره دغه حالت لیدلی دی چې قاطع پکې اعلان شوی وه. له دې نه پخوا 260,000 تنه د قاطع په علت مړه شوي وو. ځکه نو موږ غواړو مخکې له دې نه چې قاطع منځته راشي موږ غواړو په ځینو مهمو عواملو باندې رڼا واچوو چې په کار د څارنې وشي. په دغه راپورت کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو کووندلس اقتصادي ستونزې زیاتې کړې دي. د اقلیم خرابېدو او د بشري مرستو د نه موجودیت ادونه شوې ده ځکه دا د لوګې مهم عوامل دي.
درنو اوریدونکو دا د اوس په یو سر مقاله واورئ چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د امریکا په منځ کې د توپ د سودان او اسرائیل ترمنځ د سولې موافقه وشوله. دا رنګ دریمه موافقه د اسرائیل او مسلمان هیواد ترمنځ چې اکثریت اوسیدونکي مسلمانان دي په څه کم درو میاشتو کې دا رنګ دریمه موافقه وشوله. اسرائیل او سودان موافقه وکړه چې خپل روابط عادي کړي. دغه دوړه هیوادونه به په کرهنه، اقتصاد، تجارت، هوا، نوردی، مهاجرت، موضوعاتو او د متقابل ګټې په نورو ساحو کې د همکارۍ په باره کې موافقه وکړي. د سولې دغه تاریخي موافقه د اسرائیل او متحده عربی اماراتو او بحرین ترمنځ د ورته موافقونو وروسته وشوله. د ابراهام د موافقو پرخته چې سودان پکې شامل ده یو مهم ګام ده. دا به د سودان او اسرائیلانو لپاره فرصتونه پیدا کړي په داسې حال کې د خپل خلکو ژوند ښه کوي، دواړه ملکونه امنیت زیاتوي. په حقیقت کې د لسیزو لپاره سودان د اسرائیلو سره د جنگ په حالت کې وو او د اسرائیلو د سامانونو او تولیداتو سره مقاطعه کړی وو. په 1980 کال کې د شپږ ورځنی جنگ نه وروسته عرب لیگ په خرطوم کې غونډه وکړله چې یو اعلامیه خپره کړه. وروسته به په درو ناصره شهرت پیدا کړي، یعنی نه سوله، نه په رسمیت پیژندله او نه خبرې. د جمهور رئیس د لوړ رتبه مشاور په حیث جیرد کوشنر څرګنده کړه چې دغه ټول بدل شلو. موږ د جمهور رئیس ټرمپ په دوره کې درې بلې لرو، یعنی موږ سوله، موږ په رسمیت پیژندنه او حتی د نورې سولې لپاره خبرې لرو. جمهور رئیس ټرمپ ویلې د بیرحمه اسلام پالا مستبد لاندې د لسیزو ژوند کولو نه وروسته چې د تروریزم ملاتړ کوو د سودان خلک د نوو پالیسیو سره نوی حکومت لري. د سودان انتقالي حکومت خپل ژمنه څرګنده کړې ده چې د تروریزم سره مبارزه کوي، آزاد اقتصادي مارکیټ پیدا کوي او دیموکراتیکي موسسې ته پرمختګ ورکوي چې واقعیت کیږي. وسنۍ موافقه د دغو ژمنو په باره کې شوې ده او د سودان په تاریخ کې یوه مهمه نقطه ده. امریکا دغه پرمختګ ته هرکلی وای او چمتو ده چې د سودانیانو ملاتړ وکړي ځکه دوی د خپل ځان او راتلونکي نسلونو لپاره ښه راتلونکي جوړ کړه. د سولې د درو نوو موافقو په برکت منځنۍ ختیځ او افریقا یو مهم جوی پولیټیکل بدلون تجربه کوي ځکه ډیر هیوادونه د اسرائیلو سره روابط عادي کوي او سیمه به ډیره باثباته، محفوظه او سوکاله شي. امریکا به د سیمې د خلکو سره ولاړوي، ځکه دوی کار وکړي چې یو روخانه او ډیره هلمنه راتلونکي جوړ کړي. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سرمقاله چې
قدرمن اوریدونکو تاسو ته امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهارنی خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو ته په دې هیله اجازه